سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مخوستان نه بجې دي زه سفي ولستان ایگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم پایل په خبرونو باندې وکړو ملګرو ملتونو ژمنه کړې چې له افغان سیلاب ځپلو سره به اړینې مرستې وکړي د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند فرحان حق د یک شنبه په ورځ په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
The United Nations is in touch with the de facto authorities in Afghanistan to provide assistance as needed following the
فرحان اقوای ملګری ملتونه افغانستان کې لوکمنو چارواکو سره په تماس کې دي څو د ورستیو سیلونو په تړاو اړین مرستي ورسوي سرمنشي د افغانستان خلکو سره خپل خواخوږي خولې او په شمال ختیځ کې د سیلونو لکبل د سباندې 300 کسانو د وژل کېدو په تړاو د ملګرو ملتونو د پیوستون ډاډ ورکړي د طالبانو د حکومت چارواکي وای په بغلان کې د جمعې د ورځې د سیلونو لکبل 315 کسان مړ شوي د کډوالو او بیرترستنې دو وزارت په خبر پاڼه کې راغلي د سیل لکبل 315 کسان مړ کېدو سربېره 1430 کسان ټپیان دي او 2615 په کورونا بشپړ ویجاړ شوي دي لازادي رادیو خبرو ته واګیست د ازبکستان یو پلاوی کابل ته تللی چې د ترانس افغان ریل لارې د پروژې د عملی چارو پر پیلولو او سروې خبرې وکړي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي د ازبکستان د ترانسپورت وزیر الهام محمدوف او د افغانستان لپاره د دغه هیواد د ځانګړي استازي عصمت الله ارګاشف په مشرۍ پلاوی نن له امیر خان متقی سره کتلي د ازبکستان په پلاوی کې یو شمېر انجینران هم شامل دي چې د ترانس افغان پروژې سروې او عملي چارې پیل کړي د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت هم دراز وایي ازبکستان غواړي له افغانستان څخه 1 میلیون ټنه رو وارد کړي بهر ته د افغانستان د سکرو صادرات ورسله دي چې پاکستاني لا اخیستلو ډاډ وکړه خورا کم شوي په کابل کې د طالبانو امنی قمندانی وایي د ولسی جرګې پخوانی غړی الله ګل مجاهد به تر هغو په توقیف کې وي چې د تور په اړه پلټنې بشپړېږي د کابل امنی قمندانی ویندوی خالد زدران نن پر ایکس پانل لیکلی مجاهد د تیر کال په اوت میاشت کې د سید الله په نوم د یو کس د وژل کېدو د قضیه په تړاو نیول شوی د ندی ویلی چې نوموړی کله نیول شوی او یا کله به د تورونو په اړه څېړنې بشپړې شي او د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلی که حماس توندلارې ډله اسرائیلي ارغمل شوي کسان خوشي کړي همدا سبا هم په غزه کې د اوربند ټینګښت امکان لري حماس د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا ترهګر سازمان ګڼل کیږي بایدن د امریکا سیاحت الخار ته په سفر کې په خبرو کې زیاته کړه په غزه کې د اوربند ټینګښت په حماس توندلارې ډلې تړلی دی اخوا اسرائیلو د رفح ښار او د غزې جنوبي سیمو څخه د خلکو د وتلو امر کړی خبرونه مواردل کولای شي د ازادي رادیو پروګرامونه او خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولای په دغه پروګرام کې وړاندې اورئ چې د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکو رضاکارانو ازادي رادیو سره په خبرو کې سیلاب ځپلو سره د مرستو رسولو غوښتنه کړې ده په بغلان کې خلک وایي چې خورا خراب وضعیت ده د سیلونو دراوتلو پر مال باید خلک څه وکړي له یو کارپوس سره غږېدل یو
ټولو خدا ده چې دغه خلک د دې په ځای چې ویډیوګان اخلي باید دغه کوم اقدامات چې د سیل پر مهال خلکو ته سپارښتنه کېږي د تخلیه د ځای په ځای کېدو د مسؤولو غذایي توکو وړلو او همدارنګه د نورو سره د مرستې دغه باندې کار وکړي تر څو تلفات راټیټ شي
استاناتونه یو ورځینه ملي او نړیوال نندارتون نن په کابل کې پرانیستل شوی لا 200 غرفو 200 ښځو ته ځانګړي شوی
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
یو شمیر ولایتو په ځنګړي ډول د بغلان ولایت اوسیدونکو او رضاکارانو ازادي رادیو سره په خبرو کې سیلاب ځپلو سره د بیړنیو مرستو رسولو غوښتنه وکړه. د دوی په خبره د سیلاب ځپلو تر ټولو جدي اړتیا سرپناه، جامې، خواړه او طبي مرستې دي. اخو د طالبان حکومت اعلان کړی چې د دوی د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سیلاب ځپلو ته د رسیدنې لپاره بغلان ته سفر کړی او له مرستندویو بنسټونو سره یې کتلي. بلخوا یو شمېر افغان رضاکارانو په هیواد کې دننه او بهر ورته د مرستو راټولولو کمپاینونه پیل کړي. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د بغلان په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې له وروستیو سیلابونو وروسته یو شمېر سیلاب ځپلي او رضاکاران وایي عاجل مرستو ته اړتیا ده. ازادي راډیو ته په لیږل شوي ویډیو کې د بغلان د بورکی ولسوالۍ یو سیلاب ځپلی وایي
سیلاب موږ ته له ژوند نه، انسان له حیوان، له آبادۍ او له کورونه پرېښي. داسې کورونه هم شته چې یوازې یو کس پکې ژوندی پاتې شوی دی.
د دهنی غوري ولسوالۍ یو سیلاب ځپلی دین محمد ازادي راډیو ته وویل
زیانونه ډېر دي. زموږ او د نورو خلکو 2000 جریبه کرنیزه ځمکه چې پیاز او رومي بانجان مو پکې کرلي وو له منځه تللې ده.
د بغلان ولایت د نهرین ولسوالۍ یو تن رضاکار شمس الله ازادي راډیو ته وویل چې د خلکو د اړتیاو له مخې باید د جامو، خوراکي توکو او بیړنیو سرپناو د برابرولو په برخه کې نورې مرستې هم وسی.
موږ په ټولو مشاتو باندې او په ملي تجارانو باندې غږ کوو چې عاجل اجل د خلکو سره مرسته وکړي، ځکه چې دا ډېره غټه غمیزه ده. په بغلان کې داسې غمیزه په 200 کلو کې نه و راغلې. زخت ډېر خلک په تکلیف دي، د خلکو کورونه وران دي، د خلکو آبادی نه ده پاتې، هیڅ شی موجود نه دی. هغه ساحه ته چې تلاړ شي داسې فکر نه کوي چې دلته کلی و، کور و، بانډه وه، هیڅ شی نشته.
د بغلان مرکزی ولسوالۍ یو رضاکار میرویس ازادي راډیو ته د دې مرستو په اړه وویل
مرستندوی بنسټونه تر څو چې ورغلي دي دوی فقط هغه د ډوډۍ او څه مرسته او داسې سره کړي دي خلکو ته چې خلک ټول په دشت په پاتې نه دي، ناستې جای لري او نه د خوراک څه لري. نو تر اوسه پورې دوی سرویګان روان دي او داسې نور قوي همکاري مرسته څه نه ده ورسره شوې.
په بیلابیلو نورو ولایتونو کې د وروستیو سیلابونو یو شمیر زیانمنو هم ازادي راډیو سره خبرو کې د مرستو غوښتنه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان دننه او بهر یو شمیر افغان رضاکارانو په ټولنیزو رسنیو کې د وروستیو سیلاب ځپلو سره د مرستې لپاره د مرستو راټولولو کمپاینونه پیل کړي دي. په لندن کې یو افغان رضاکار عبدالله میاخیل چې د مرستو راټولولو کمپاین پیل کړی ازادي راډیو ته وویل
تر دې مهاله 1,200 پاونډ راټول شوي دي. هیوادوالو غږ وکړ چې په داسې سختو شرایطو کې د خپل هیوادوالو لاسنیوی دغه مرستې به د افغانستان په بغلان ولایت کې خلکو ویشل کېږي.
په همدې حال کې د طالبانو حکومت اعلان کړی چې د دوی د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر سیلاب ځپلو سره د مرستې لپاره بغلان ولایت ته تللی او له ځایي خلکو او مرستندویو مؤسسو سره یې لیدلی دي. د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت په خپله ایکس پاڼه کې د ملا برادر په حواله لیکلي چې هغه پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دوی د حکومت د کمیسیون په ناسته کې بغلان او نور ولایتونو سیلاب ځپلو ته د مرستو رسولو لپاره بیلابیلې کمیټې جوړې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام WFP ویان ضیاءالدین صافی ازادي راډیو ته وویل چې د بغلان په ځینو سیمو کې سیلاب ځپلو ته د بار وړونکو موټرو په وسیله د مرستو رسول ممکن نه دي او له همدې امله دوی د مرکب په ګډون له څارویو څخه د مرستو د لیږد لپاره ګټه اخلي.
مکانهای آسیب دیده در بغلان و بدخشان
په بغلان او بدخشان کې زیانمن شوي ځایونه په داسې سیمو کې دي چې له سخت لوګي سره مخ دي او چیرې چې موږ د اوړي په جریان کې د خوراکینو خوندیتوب لپاره مرسته کوو د سیلابونو د کرنې او اوبو لګولو پر سیستمونو منفي اغیزه کړي چې د موجوده خوراکي توکو د رامنۍ سبب شوي.
د افغانستان سری میاشتې ادارې هم په خپل اکسپانه لیکلي چې په بغلان او کندوز ولایتونو کې سیلاب ځپلو ته روغتیایي کڅوړې ویشلې دي. د روغتیا نړیوال سازمان هم په اکسپانه لیکلي چې له سیلابونو وروسته د ناروغیو ګواښ زیاتېږي او دوی د مخنیوي لپاره روغتیایي لارښوونې خپرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ماشومانو د ژغورنې نړیوال سازمان سیف د چلډرن د سه شنبه په ورځ د مې په 12 په خپل راپور کې لیکلي چې د بغلان په 15 ولسوالۍ کې شاوخوا 600,000 کسان د 310,000 ماشومانو په ګډون د سیلابونو له امله سخت زیانمن شوي دي.
ازادي راډیو ته غوښتل د ازادي راډیو پروګرامونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې هم د نړۍ هر ځای کې چې یاستې کولای شئ چې واورئ. اوس هم د اوبو د چارو له متخصص محمد عاصم مایار سره یو مرکل رو لکاغلی مایار می دا پختنه کړی ده چې د سیلونو پر مال خلک ځانونه څنګه ژغورلی شي او کوم پیښو ته باید ژر رسیدګي وشي. لومړی پختنه دا ده چې د سیلونو د بیا راوتلو خطرونه څومره زیات دي هغه سیمو کې چې سیلونه راغلي وي؟
پدی لوی فانیا کې د زیان شو کورونې سره ځان شریک بولم. یو شی چې د تعامل وړ دی چې البته د 15 ملي متر ورښت کچیرته په لږ وخت کې ووریږي یا په یو سات نیم سات کې ووریږي د سیلاب لامل کیږي، خو کچیرته مثلا لږ وخت ډیر وښیي چې هغه وړاندوینه کې تقریبا وخت اشاره نه کیږي د اواشناسۍ د ادارې، نو بیا سیلاب نه راځي. ممکن د تیرو ورځو کې چې کوم ورښت شوی و هغه تر 50 ملي متر نه ډیر ورښت و او په لږ وخت کې شوی، او په دې خاطر باندې دغه سیل راغی. نو د اوس مهال کې البته په دغه ورځو کې د بیا سیل راتګ امکان به لږ وي. کشیر ته امرازی کشه د پخوانی پرتله حتما لږ ده، ځکه د ورښت کشه متناسبا لږ ده، نو په دې خاطر باندې. خو په مجموع کې وړاندوینې داسې دي چې په جولای میاشتې پورې به ورښتونه په افغانستان کې د نورو کلونو پرتله ډیر وي، او دا به ممکن یو څو نورې پیښې هم د سیلابونو لامل کړي چې ممکن تلفات بیا رامنځته کړي. یعنی دا اوسنۍ پیښه به نه وروستۍ پیښه نه وي. د
دغه په کومه سیمه کې چې سیلونه راغلي دي، ډیر د استوګن کورونو ته نږدې دي، یعنی په استوګنو سیمو باندې دا سیلونه راغلي، څه فکر کوئ چې دا د سیل په مسیرونو کې د کورونو آبادول او د استوګنو ځایونو جوړول دا د تلفاتو د زیاتېدو سبب کیږي که څنګه؟
د سیل تلفات یو خو د سیلونه دي چې باید چې پیښیږي، او هغه په طبیعت کې پخوا مو خو اوسې تبه اوسې کچه په دې له دې کبله لوړه شوې او شدیده شوې چې اقلیمي بدلون اغیزې پکې راڅرګندې شوې دي. خو د تلفاتو اصلي لامل همدا د نفوس ډېروالی دی چې په داسې ځایونو کې کورونه جوړ کړي چې هغه د سیل د تهدید سره مخامخ دي. وګورئ موږ که ووینو په ویډیوګانو کې داسې ځایونه موږ ولیدل، ما خپله زه دغه راضي پیژنم بغلان کې مشهود کړی، هلته دغه د یو خوړ په یو اړخ کې پوخ کور جوړ شوی دی، نو طبعا هغه د اوبو هغه مسیر نیسي او هغه اوبه د بل لوري ته اړوي چې د خاطر زیانونه رامنځته کوي. که چېرته مثلا موږ د همدغه خوړ چې بغلان په کرکر سیمه کې و، دغه لاندې هلته پول هم شته دی، هغه ته وګوره پول تر اوسه پورې جوړ دی، یعنې سیل نه دی وړی، ځکه چې هغه پول په اساسي ډول جوړ شوی، د هغه دپاره محاسبات شوي دي د اوبو او د هر څه. نو طبعا هغه کومه زیربنا چې د هغو دپاره اړین محاسبات شوي دي هغه سیلونه نه زیانمنوي، خو هغه کورونه چې بې پلانه جوړېږي په غصب شویو سیمو کې جوړېږي. البته تاسو ټولو ته معلومه ده چې د ښارونو کې تر ټولو ډېره غیر پلاني کورونه ډېر جوړ شوي دي او نقشې جوړې شوي دي، نو همدغه دي چې د تلفاتو کچه لوړه کړې. یوازې د اقلیمي بدلون اغېزې هم نه دي، بلکې د نفوس ډېروالی چې هغه هم په داسې سیمو کې کورونه جوړولو له کبله دي، هغه
مایار صاحب د اوبو د متخصص په توګه باندې اوبو څومره خطرناک دي؟ کله چې سیلونه راځي خلک باید څه وکړي؟ ویډیوګانو کې ښکاري چې خلک د سیل دواو خواو ته ولاړ دي، ویډیوګانې کوي، عادي حالت کې ولاړ دي، دوی باید څه وکړي د دغسې یو حالت په ځای باندې؟
ګوري دا داسې یو مسله ده چې دغه د خلکو ناآګاهي ده. دوی اوس یوازې تلیفون ته لاسرسی موندلی او هر څه غواړي زر زر ویډیو یې ونیسي، که نه یا څوک که چېرته په داسې یو جغرافیه کې ژوند کوي چې هلته د سیل تهدید موجود وي، هغوی باید د سیل د راتګ دپاره یو پلان ولري. حتی چې که چېرته مثلا سیل پیښېږي، موږ باید عاجل کوم ځای ته وخیجو تر څو تلفات ټیټ شي. یو دا مسله ده پکې دې په ځای چې خلک ویډیوګانې وکړي، او بل دا چې مثلا د نورو سره د مرستې دی چې کوچنیان دي او نور دي، اول تر ټولو لومړی باید ځان وباسي، او تر هغه نه وروسته بیا د نورو سره چې کوم د مرستې ته اړتیا لري، مثلا سپینګیري زاړه او همدارنګه کوچنیان چې ډېر داسې پذیرې دي سیلاب د اوبو په وړاندې، د هغوی سره تخلیې لپاره مرسته وکړي تر څو امن ځای ته ورسوي. خو متاسفانه په افغانستان کې د هوی کچه لږ ده، نه یوازې دا چې د سیلونو څنګ ته ودرېږي او هغه د غټو څپو پر مهال باندې دویم تهدیدوي. داسې ویډیوګانې او داسې انځورونه موږ هم لیدلی دي چې هلته د سیل په اوبو کې موټر ورکته کوي. ګورئ د سیل 15 سانتی متره اوبه کولای شي انسان چپک کیدای شي تر 150 سانتی پورې اوبه پورې هم موټر بې ځای کوي یا مسیر یې منحرف کوي. نو دا په خپل دغه موږ وینو چې هغه په اوبو کې ورګل شي دوی هڅه کوي چې بل خواته واوړي، خو هغه متاسفانه چې غذا یا ژور شوی وي یا دوی هم نه ویني، ځکه د سیل اوبه خو خړې دي نه ښکارېږي هغه سرک صحیح. نو د تلفاتو د لوړېدو لامل کېږي. تر ټولو ښه دا ده چې دغه خلک د دې په ځای چې ویډیوګانې اخلي باید دغه کوم اقدامات چې د سیل پر مهال خلکو ته سپارښتنه کېږي، د تخلیې د ځای په ځای کېدو، د مسؤول غذایي توکو وړلو او همدارنګه د نورو سره د مرستې دغه باندې کار وکړي تر څو تلفات راټیټ شي، نه دا چې دوی په دا یو عادي وګړي او په دې ورګډ شي چې هغه بیا خپل تلفات لامل کېږي.
د اوبو د مدیریت د چارو متخصص ډاکټر عاصم مایار چې د سیلونو د خطرونو د مخنیوي او د انسانانو د ژوند د بچولو په ارتباط خپل معلومات او نظر له موږ سره شریکاو.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
ورسته سیلابونه د بغلان په ګډون د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سلګونه کسان مړه او ټپیان کړل. په بغلان کې د دغو سیلابونو د قربانیانو یو شمېر خپلوان او د کورنیو غړي وایي په دغه ولایت کې د جمعې ورځې سیلابونو د خپلو عزیزانو په غم په ټغر کېنول. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنېدو وزارت ویلي په بغلان کې د ورسته سیلابونو له کبله 315 کسان مړه او 1430 نور ټپیان شوي دي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
په بغلان کې د ورستیو سیلابونو د قربانیانو یو شمېر خپلوان دا سیلابونه حیرانوونکي بولي او وایي چې د خپلو عزیزانو د مرګ له امله د ویر په ټغر ناست دي. د دوی له ډلې امان الله چې د بغلان ولایت د شهر جدید سیمې د چهار سرکه اوسیدونکی دی، ازادي راډیو ته وویل چې د جمعې د ورځې په سیلابونو کې د کورنۍ څلور غړي مړه شوي، د کورنۍ یو غړی ورک او ورور یې ټپي شوی دی.
دو وری رونا او دو وری ریمی دو حلکان او دو جونی مری شوی ارور می تپی شوی میرمن لا درکه دا وڑو که دغیگ ما شومی و پلاری کسکوی کوچنه ما شومی پا غیگ کنی وله و کلچه سیلاب دیر شو زانی دوانی خواکی تین کرد. سیلاب دیر شو لوری للاسا خوش شوی و پلا وچی کلوی دلی و میرمن ها مرک شوا ارور می بیو خشوی و اوائی کلی چې سرګې خلاصې کړې په روغتون کې وو.
دغه شان د بغلان د بورکې ولسوالۍ اوسیدونکي خدای قل هم ازادي راډیو ته وویل چې په دې سیلابونو کې یوولس خپلوان مړه شوي دي.
11 نفر اعضای فامیل از دست دادیم که از اعضای فامیل خو ما سره بچا کوکو
زموږ د کورنۍ یوولس کس مړه شوي چې د تر ځامن مې ښځه او ماشوم دي، بل د تر زوی مې ورک دی ښځه یې مړه شوي، او بل د تر زوی مې چې ښځه او ماشوم یې مړه شوي خپله په روغتون کې په کوما کې دي.
ناپدید است و یکی دیگه هم که از بچه کاکای ماست و هم خانومش هم را یک طفلش از دست داده و خودش هم در حالت زخمی در حالت کوما است.
معلم اسد د بغلان ولایت بل اوسیدونکی دی چې په دغه ولایت کې د جمعې د ورځې سیلابونو د ځوان وراره ورناخیستی.
دوی کرنیز ځمکې درلودې، په کار بوخت و، درې کسان و، وختلې کور خواته وتښتي خو سیلاب گیر کړی و، دوه کسان ټپي له اوبو راایستي و، خو وراره مې د جمعې په ماښام شپږ بجې مړ له اوبو راوایست چې د شپې پاتې شو اوس مو خخ کړ.
په بغلان ولایت کې وروستیو سیلابونو تر شولو زیات ځاني او مالي زیانونه اړولي، سلګونه کسان پکې وژل شوي او ټپیان شوي، او زرګونه کورونه هم په بشپړه یا جزوي ډول ویجاړ شوي دي. په هغو ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو شبکو کې خپرې شوې لیدل کېږي چې د بغلان ولایت په بیلابیلو سیمو کې سخت سیلابونه راغلي او یو شمېر خلک د ماشومانو په ګډون د یو شمېر سیلاب ځپلو د ژغورلو هڅې کوي. د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د دفترونو د شمېرو له مخې یوازې په بغلان کې د وروستیو سیلابونو له امله د وژل شویو کسانو شمېر له 300 واوښتی او د ټپیانو شمېر څه باندې 1400 ښودل شوی. دا شمېر د بدلېدو په حال کې دی.
تاسې فیسبوک کاروئ؟
د ازادي رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او لورسته یو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د صنعتونه ورزینه ملي نندارتون نن په کابل کې جوړ شوی. دغه نندارتون جوړونکي وایي په دې نندارتون کې 800 غرفې خودل شوې چې 200 ښځو ته ځانګړي دي. دغه نندارتون د جوړېدو هدف د افغانستان د صنعت له سکتور ملاتړ، اقتصادي پر ځان بسیاینه او دغه هیواد د صنعت سکتور نړیوال کېدو ته هڅه خودل شوې. په دې اړه عبدې سپوږمې رپورټ جوړ کړی دی.
د صنعت اونۍ او ورځې ملي او نړیوال نندارتون د اکشن می په ورځ په کابل کې پرانیستل شو. دغه نندارتون چې د سور تر 28 منټې به دوام وکړي، د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت، د افغانستان د صنایع او قانونو خونې او د افغانستان د نړیوال نندارتون د مرکز لخوا جوړ شوی دی. د نندارتون جوړونکي وایي چې ګډونوالو خپل تولیدات په 800 غرفو کې نندارې ته وړاندې کړي چې 200 ښځو ته ځانګړي شوي دي. د افغانستان د نړیوال نندارتون د مرکز د عامه اړیکو مسؤل منصور یوسف زی د دغه نندارتون د جوړېدو د هدف په اړه ازادي رادیو ته وویل:
دغه نندارتون د افغانستان له صنعتي سکتور څخه د ملاتړ، د هیواد د اقتصاد پر ځان بسیا کېدو او د افغانستان د صنعتي سکتور د نړیوال کېدو په هدف جوړ شوی دی.
د نوموړي په وینا، په دغه نندارتون کې د صنعت، کرنې، قانون او ټکنالوژۍ، مخابرات او بانکداري د برخو سوداګر ګډون کوي. د پامیر کولا شرکت مسؤل محمد شعیب شینواری ازادي رادیو ته وویل چې په نندارتون کې د خلکو ګډون او ورنه هرکلای پراخ وو او دا به د لامل شي چې خلک د خپل هیواد له کورنیو تولیداتو سره آشنا شي.
دا هم د صنعتکارانو او هم د عامو خلکو لپاره خورا ګټور دی. عام خلک پوهیږي چې موږ هیواد څه تولیدوي او معلومات ترلاسه کوي.
د دغه نندارتون یوې بلې ګډونوالې وحیدې شیرزاد ازادي راډیو سره په خبرو کې د ورته نورو نندارتونونو د جوړولو غوښتنه هم وکړه.
زما شرکت سفران د شاتو لاسي صنایعو او دغه شان د قیمتي او نیمه قیمتي ډبرو دی. که دا ډول پروګرامونه ژر جوړ شي، دا به د ټولو شرکتونو لپاره لویه لاسته راوړنه وي. زه هیله لرم چې سوداګر په دې پروګرامونو کې لاسته راوړنې ولري.
بل خوا د ټکنالوژۍ په برخه کې یو سوداګر او د دغه نندارتون یو ګډونوال احمد وایل محمود د تولیدي فابریکو لپاره لوړ مالی او د جواز لفیس څخه شکایت وکړ. نو موري ازادي رادیو ته وویل:
البته ستونزې شته، که څه هم اوسنی حکومت لږ ښه دی، له موږ سره مرسته کوي، خو موږ د دوی لا ملاتړ غواړو، ځکه چې کله موږ په یو ځای کې فابریکه جوړه کړو، مالیه او جواز یې موږ ته لږ ګران پیوسي.
د صنعت اونۍ ملي او نړیوال نندارتون په داسې حال کې جوړیږي چې مخکې تر دې د غوی په شپږمه د افغانستان او قزاقستان ګډ نندارتون هم جوړ شوی و. د افغانستان د نړیوال نندارتون د مرکز د شمیرو له مخې په تیر کال کې د قطر، عمان، ایران، ترکیه، قزاقستان، ترکمنستان د افغاني محصولاتو نږدې 10 ګډ نندارتونونه جوړ شوي او په نږدې راتلونکي کې به په ازبکستان او ایران کې هم ګډ نندارتونونه جوړ شي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي.
په داسې حال کې چې اسرائیل د رفح ښار له اوسېدونکو غواړي له دې ښاره ووځي، ملګرو ملتو امریکا او بریتانیا یو وار بیا پر اسرائیل غږ وکړ چې پر رفح له بریده ډډه وکړي. امریکا پر رفح د برید نه کولو په صورت کې اسرائیل ته د یو لړ امتیازونو وړاندیز کړی. تفصیل له عصمت ساروان اورو.
د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون شنبه وویل که د حماس سخت دریځ ډله یرغمل خوشی کړي په سبا یې په غزه کې اوربن ممکن دی. بایدن چې سیاتل ښار ته نږدې د خپلو انتخاباتو لپاره د مالی مرستو د راټولولو په یوه کمپاین کې ګډون کړی و، وویل که حماس برمته خوشی کړي سبا به اوربن ټینګ شي. د زیاته کړه اسرائیل ویلي چې د اوربن مسأله له حماس سره تړلې، که دا ډله وغواړي په سبا یې اوربن ټینګېدای شي. په همدې حال کې واشنگټن پوسټ ورځپاڼه وایي چې که اسرائیل پر رفح له پراخو مځکنیو عملیاتو ډډه وکړه، امریکا به په بدل کې اسرائیل ته حساس استخباراتي معلومات او مهمې مرستې ورکړي. د امریکایي ورځپاڼې د شنبه د ورځې په غنه کې د څلورو خبرو امریکایي سرچینو په قول لیکلي چې د جو بایدن حکومت اسرائیل ته وړاندیز کړی چې په غزه کې د حماس د سختري زیړلې چې امریکا او اسرائیل تروریستي بولي د مشانو د پټیدو د ځای او همداراس د هغو تونلونو په اړه اسرائیل ته معلومات ورکړي چې اسرائیل تر اوسه کشف کړی نه دي. لبل خود اسرائیل پوز پرون پرفه که لخلکو د تونور سیمو د فوری خالی کولو امر وکړ او خلکو ته وویل چې تاکل شوی سیمی یعنی البوساتا لارشی. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر دیوید کامرون هم نن وویل چې اسرائیل یو داسې ترګن پلان پرته چې د ملکیانو ساتنه تضمینوي باید پر رفه ښار بریدونه کوي. د رفه نفوس له شاوخوا 1,000,000 تر 1,400,000 پورې رسیږي. په تیرو څو ورځو کې له دې ښاره 300,000 تنه وتلي دي. د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتریش نن یکشنبې په غزه کې د اسرائیل او حماس د جګړې د فوري بندېدا د یرغملو د خلاصون او د فلسطینیانو محاصره سیمو ته د بشري مرستو د رسېدو غوښتنه وکړه. سرمنشي دې ته په اشاره چې د جګړې له کبله د ورانیو او ویجاړیو او نورو مصیبتونو د پاملرنې لپاره اوږده لار لا په مخ کې ده وویل چې اوربن به یوازې یو پایل وی.
له خبرونو ور اخوا
په نورستان کې 200 بزګر او خزته د الوګانو یا کچالو اصلاح شوی تخمونه ویشل شوی. د کرنې مالداري او بولګول ریاست چارواکي وایي د یاد ولایت په ډیرو ځایو کې الوګانو ښه نتیجه ورکړي او د یاد څکوي چې بزګرانو سره مرسته وکړي څو لکه مزمکو زیات عاید ترلاسه کړي. تفصیل په دغه ریپورت کې.
په نورستان کې د کرنې مالداري او اوبو لګولو ریاست چارواکي وایي د خوړو نړیوال پروګرام په مالی مرستې په یاد ولایت کې 200 بزګرو ښځو سره د الوګانو اصلاح شوي تخم او کیمیاوي سرې مرسته وکړه. په یاد ریاست کې د کرنیزو چارو مسؤول انجینر محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته وویل
مرکز په ارون کاندیش واما ویګل ورسوالۍ کې په 200 خزینه بزګرانو باندې 50 کیلو د کچالو اصلاح شوی تخم چې دا ډېره ښه ورایټي ده حاصل یې ډېر دی. همدغه کچالو تخم په بامیانو کې تجربه شوی دی هلته ډېره ښه نتیجه ورکړې ده. د دې تر څنګ د کچالو د ښې ودې او ښې روزنې لپاره 10 کیلوګرام ډی پی سره او 15 کیلوګرام یوریا سره ورکول شوی ده.
خاغلی افغان راته وویل تیرو کلونو کې په نورستان کې د کچالانو حاصلاتو ښه نتیجه ورکړي او دوی کوښښ کوي چې د اصلاح شوو تخمونو ورکړې سره به بزګران زیات حاصلات ترلاسه کړي او د اقتصاد په پیاوړتیا کې به ورسره مرسته وشي.
چې د دې هدف هم همدا دی چې تر څو په نورستان ولایت کې د کچالو د روزنې لپاره ډېر ښه اقلیم لري، ډېره ښه هوا او ډېره ښه خاوره لري، تر څو هغه غوره ورایټي دلته ترویج کړو او د کچالو په تولید کې زیاتوالی راشي. او د دې عمومي هدف هم همدا دی چې د بزګرانو اقتصادي وده کې زیاتوالی راشي او په خپلو پښو باندې ودرېږي.
په نورستان کې بزګری خزی هم په دې خوښې دي چې ورته د لوګانو اصلاح شوي تخمونه ورکول کیږي. یوې میرمنې چې له نوم خودلو او اواز ثبتولو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل دوی به په تیرو کلونو کې په پټو کې نا اصلاح شوي او د الوګانو محلي تخمونه کارل، بیا یې هم حاصلات ښه وو. اوس چې اصلاح شوی او تجربه شوی تخم ورکول کیږي له درکه به یې زیات عواید ترلاسه کړي. دوی له اوسنیو چارواکو غوښتنه کوي چې تولیداتو او حاصلاتو ته دې ورته بازار پیدا کړي څو یې حاصلات په ښه بیه وپلورل شي او له ضایع کېدو وژغورل شي.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12:09 او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 مترو اوریدلای شئ.
ازادي راډیو 12 ساعته.
سږ کال د یورو ویژن د سندرو سیالي د اعتراضونو په منځ کې تر سره شوه، خو ترتیبونکو یې ویل چې دوی نه غواړي دغه سیالي د سیاست تر سیوري لاندې راشي. سکل د اروپا د سندرو د دغه لویو سیالیو یا یوروویژن اتلولي د سویس یو سندرغاړي وګټله. په دې اړه پام وکړئ د اسمت ساروان رپورټ.
سویټزرلند
د اروپا د سندرو په سیالۍ یا یوروویژن کې سویس لومړی مقام وګټ. دا مسابقه تیره شپه په داسې حال کې وشوه چې د فلسطین پلویانو مظاهرې کولې. د سویسی سندرغاړي نیمو سندره لومړی د کرویشا ډلهیزه سندره، دوهمه د اوکراینی او فرانسوي سندرغاړو سندرو، دریم او څلورم مقامونه وګټل. نیمو چې په 1999 میلادي کال د سویس په یوه کوچني ښار بیل کې زیږیدلی راب سندرې وایي. د لومړي مقام له ګټلو وروسته وویل هیله لري چې یوروویژن په راتلونکي کې د سولې او مینې دفاع ته دوام ورکړی شي، خو فکر کوي چې لا هم ډېر کار ته اړتیا ده. د همداراز وویل
ډېره مننه، هیله لرم چې دا مسابقه به پر خپله ژمنه ودرېږي او د دې نړۍ د هر وګړي د سولې او درناوي ملاتړ ته دوام ورکړي.
د یوروویژن ترتیبونکي هڅه کوي چې دا کالنۍ مسابقه هر کال له سیاست لري وي، خو سږ کال د